یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران کابل ته راغلي دي او له خپل افغان سیال سره همدا اوس په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې هغه دوه ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې چې وینزویلا ته تللې وې او د امریکا عکس العمل او انتقاد یې پورته کړی و بیرته روسیې ته ستنې سوې دي. ترنو دوستانو دغه راپورونه او که وختو نور مطالب به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر دې وړاندې له سالی محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییزې پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدي په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې یې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د هلمند د سولې ولسي حرکت غړي نن په اروزګان کې د سولې د لارو چارو په اړه له دیني عالمانو سره غونډه کوي. د دغه حرکت شاوخوا 50 غړي چې تیره اونۍ اروزګان ته تللي په مرکز ترین کوټ کې پر دیوالونو د سولې شعارونه لیکي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړي نن په روزګان کې له دنیا عالمانو سره یوه پراخه غونډه لري او تر څنګ یې د ښار پر دیوالونو باندې د جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، موږ مه وژنئ شعارونه لیکو. او تر څنګ دلته په روزګان کې نن پر دې باندې کار کوو چې یوه سیمه ییزه هسته رامنځته کوو.
ښاغلی وطن دوست وایي چې دغه هسته به په روزګان کې د سولې او پخلاینې لپاره هڅې تنظیمې کړي او له بېلابېلو قشرونو سره یو ځای د حکومت او د طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره به منځګړیتوب وکړي. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د څلور پنځوس میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاح سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلوالې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو راپدې خوا کلا بند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د عراق یزدی فعاله نادیه مراد وایي د ساش کال د نوبل د سولې جایزې په پیسو په خپل پلارني ټاټوبي سنجر شارګوټي کې هغو ښځو ته روغتون جوړوي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار سوي دي. میرمن مراد دا خبره پرون جمعه په سنجر شارګوټي کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه. ما په هغو پیسو چې د نوبل د سولې جایزې له طریقې مې ترلاسه کړي د ناروغانو تر ډیره د ښځو هغو کونډو د درملنې لپاره چې د عراق د داعش جنګیالیو ورسره ناوړه جنسي چلند کړی په سنجار کې یو روغتون جوړ وم. نادیه مراد په خپله هم په 2014 میلادي کال کې د داعش د افراطي وسلولو لخوا اسیره سوې وه چې ناوړه جنسي چلند ورسره سوی و. هغه وتوانېدله د دې ډلې له بنده وتښتي او په یوې نړیوالې فعالې بدلې سي. میرمن مراد او د کانګو وګړي ډاکټر دینیس موکوویچ د دسمبر پر 9 د $1,000,000 په ارزښت د نوبل د سولې جایزه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ترلاسه کړله. موکوویچ د جنګي وسلې په توګه د جنسي تیري او زور زیاتی د پای ته رسېدو لپاره هڅې کړي دي. دی چې د کانګو په ختیځ کې د یو روغتون بنسټ ایښودونکی دی د هغو کسانو درملنه یې کړې چې په دغه هیواد کې د 2 لسیزو جګړو په جریان کې ټپیان سوي دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل کولای سي چې دا او نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب سټ هم وګورئ پته مو د ساده رادیو .com. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو لړۍ نن په کابل کې پیل شوه. دوی به د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې اړه به یو راپور او ورسره د یو سیاسي کارپوه نظر واوري. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې هغه دوی ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې چې وینزویلا ته تللې وې او د امریکا عکس العمل او انتقاد یې پورته کړی و بیرته روسیې ته استنې سوي دي. که وخت و نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو اوریدو ته بلنه درکوم. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو لړۍ نن په کابل کې پیل شوه. دوی به د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې کوي. د همدې موضوع په اړه زما همکار نسیم شفق نور جزئیات راټول کړي دي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلی تاسو کې د دې غونډې د پیلېدو په اړه وایئ چې دغو مشرانو څه څرګندونې پکې کړې دي؟
د سلام پر وړاندې کولو سره بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه یو ساعت وړاندې په کابل کې پیل شوې. که څه هم تر اوسه جزئیات نه دی راوتلي خو په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې له تروریزم سره د مبارزې پر سیمه ییزې همکارۍ او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو پر سرنګوالي خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې او ولسمشر غنی هم په دې غونډه کې ټاکل شوې وینا وکړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دې غونډې په څنډه کې له ځینو افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو د سولې پر پروسی او له تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي هم خبرې وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویلي چې د دریو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د دې غونډې په پای کې په یو خبري کانفرنس کې هم برخه واخلي. دا د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ دوهمه درې اړخیزه غونډه ده. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې هم ورته غونډه د چین په پلازمینه بیجنګ کې جوړه شوې وه. په هغه غونډه کې هم له تروریزم سره د مبارزې د سیمې په روانو حالاتو او د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي همکارۍ خبرې شوې وې. خو د دې غونډې ډیر اهمیت په دې کې دی چې په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد له خوا د سولې په اړه هلو ځلو زور اخیستی او حتی افغان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره عالی مشورتي بورډ رامنځته کړی دی. دغه راز د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې هیواد به د دوشنبه پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو په تیره د پاکستان او چین رول مهم بلل کیږي، او افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د چین په واسطه اسلام آباد دې ته وهڅوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره چې په دې وروستیو کې پرمختګونه هم لري رښتینی همکاري وکړي. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ د نړۍ درې اړخیزې غونډې جزئیات به وروسته معلومه شي، خو هغه څه چې مهم دي دا دي چې افغانستان هیله لري چې له هرې ممکنې لارې طالبان مخامخ خبرو ته کینوي او په دې برخه کې د پاکستان رول مهم بولي. بلی
ډیره زیاته مننه کوم نسیم شفق، چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډو د لړۍ پیلېدو په اړه راته ویل چې نن په کابل کې پیل شوی ده، او وایي چې دوی به د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوهان په کابل کې د دې جوړې سوې درې اړخیزې غونډې هرکلی کوي. دوی وایي چې دا یو ښه فرصت دی چې د سولې پروسې په برخه کې ګټه ترې واخیستل سي. د ازادي راډیو خبریا ناجیه ساپی د سیاسي چارو کارپو یونس فکور سره مرکه کړې او په دې اړه پوښتنه ترې کړې.
زه د دې څه تشویش لرم چې دا ناستم د چین په ابتکار باندې لکه د مسکو ناسته چې هغه په یو بل مقیاس و داسې نه وي چې تنظیم شوي سلکشنی کده رقابتي ناسته نه وي او رښتیا هم د دې لپاره چې چین وغواړي په پوسی چې د افغانستان څخه پاکستان څخه واری، نو شه دا دی چې چین پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د افغانستان څخه واری چې افغانستان یو کی چې دوی بیا صادقانه د سولې پر اوستلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. خو زه فکر کوم چې دا سیناستي په خوان سي وي او دا خو تاسو د معلومی دي چار جانبه ناستي وي چې چین، ایالات متحده امریکا، پاکستان، افغانستان پاکستان مې شاځاني ستلی.
د سولې په پروسه کې د چین رول څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چې چین خو په حقیقت کې په افغانستان کې تاسو در معلومه دی یو کمونیستي نظام دی، متمرکز اقتصادي طبیعي دی، رقابتي دی، آزاد اقتصاد دی. چین د تجارت او اقتصاد او تولید سره ډېر علاقه لري، د طبیعي منابع، مواد اولیه، مواد خام په کار دی. افغانستان تم په دې سترګو ګوري چې د مسي عینک، د اوسپنې معدن، ګاز دا د افغانستان یوه تجارت سره وکي. ما ته دا زه فکر نه کوم چې چین دی داسې رول ولو بولای شي د سولې په تامین کې لکه ناتو، ایالات متحده امریکا چې لوبي. زه فکر کوم چین غواړي ایالات متحده امریکا او ناتو ته وایي که سوله په افغانستان کې غواړي زم تر مسکو کوم نه يم، دا دی پاکستان شوم مناسبات را سره لري، غواړي په دې بازی کې شامل شي. او کله چې عمومي سوله د ملګرو ملتونو، ایالات متحده امریکا او ناتو په تلاشونو راځي، د یو سهم شتول لري.
تاسو هم یادونه وکړه چې تر دې وړاندې هم ورته ناستي تر سره شوې دي، دغه ناستي ته په کومه سترګه تاسو ګورئ، او دا چې حکومت باید له دغه رامسته شوې فرصت نه څنګه ګټه واخلي؟
اول خو زه فکر کوم افغان حکومت خو نور داسې څه نه لري چې د لاسه ورکي، واضح باید د چین په حضور کې د اسنادو په اړه پاکستان ته وایي چې دشمنان مې ساتي، تروریزم را انتقالوي، دغه اسناد دي، دغه طالبان دي، اوس یې نو راول سولې ته، او که ته دا سولې ته راولې څه راسه غواړي په ښکاره تر اوسه خو تاسو ته در معلومه ده چې نه افغان حکومت په رسمي ډول وایي او نه پاکستان په یو مکتوب کې دا لیکلي دي چې د افغانستان دي دغسې راسره وکړي، زه به طالبان سولې ته راولم، دروغ وایي، ځان پټوي، وایي زه تاثیر نه پر لرم. زه فکر کوم که افغانستان حکومت وکړی سي د طالبان د پاکستان څخه رسمي لکه طالبانو چې خلیزات ته ویلي دي چې تور لیست مو ویستي، زه بندان را لکه داسې پاکستان دي، افغانستان ته وایي چې دغه را سره وکړه، زه کوای سم طالبان سولې ته راولم.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکورو.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپات ولس اشپژنوي او د اف ام پر مثال سلاش اړه پنځه صفه خبرونه لري او تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې صفه وازه او اوري او وس ورزوله فیروزه عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د پکتیا د سوداګری خونوای روان کال په دې ولایت کې لزرو شپک سواټنه د جلغوزي محصولات ترلاسه شوې دي. د دغه ولایت د سوداګری خونې مشر نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل سکهال د خوست او پکتیا ولایتونو نه د هوایی دهلیز لارې چین او یوشمې نور هیوادونو ته شپک سو زره ټنه جلغوزي صادر شوې دي چې لدې درکه 200 میلیونه ډالر اواید راټول شوې دي. د نوموړي په خبره کې په خوست او پکتیا کې دغه محصول د پروسس لپاره مرکزونه جوړ شي راتلونکي کال ته به محصولات تر دې هم زیات وي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې د معلوماتو لمخې یاد ولایت کې د جلغوزي په برخه کې 200 کسان په کار بوختي. د کندهار د کرنې ریاست وایي سکهال د دې ولایت د انارو محصولات او صادرات زیات شوي دي. د یاد ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکهال د انارو د محصولاتو اندازه 1.5 لک ټنه وو او د صادراتو کچه 43,000 ټنو ته رسیدلې، خو تېر کال د انارو د صادراتو د اندازه 15,000 ټنه وو. د ښاغلی سعیدی په خبره د هیواد او نړۍ په کچه د کندهار انار ښه کیفیت لري او د دغو محصولاتو د صادراتو له درکه سکهال 9 میلیونه ډالر عواید راټول شوي دي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت کرنیز محصولات انار، انګور، انځر او خربوزې دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,340 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 543 افغانۍ.
له فیروز عزیزی څخه اقتصادي خبرونه واوریدل. یو نړیواله موضوع را واخلو: د روسیې هغه دوه ستراتیژیکي بم غورځونکي الوتکې چې وینزویلا ته تللې وې او د امریکا عکس العمل او انتقاد یې پورته کړی و بیرته روسیې ته ستنې سوي دي. د روسیې الوتکو په داسې وخت کې د امریکا پر لویه وچه او اتلانتیک سمندر پروازونه کړي چې د مختلفو نړیوالو مسلو په اړه د واشنګټن او مسکو اړیکې ترینګلې دي. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دی او همدغه شېبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. دا څه ډول الوتکې دي او ولې د امریکا انتقاد پرولې دي؟
مننه فریبا جانې. د روسیې دغه دوال وته کې د ټي یو 1,000 ستراتیژیک جنگیال وته کې وای دا د غګل سرت نه دوه چنده تیزیزی او اټومي میزایل او اټومي بمونه انتقالول شي. دا لمړی ځل چې د امریکا په قاره کې د وینزویلا پر هوایی حریم باندې د غراس د ناروې په هوایی حریم باندې او د اتلانتیک سمندر په فضا باندې د غلوتکو پرواز وکړ. تقریبا 2,000 کیلومتره پرواز یې کړی دی له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې وي. نو متحده ایالات یقینا متحده ایالاتو ناټو سخت عکس العمل ښودلی، ځکه چې دغه ستراتیژیکې الوتکې او وسلې ګڼل کیږي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې دیو بل په ضد استعمالیږي.
بلې، امریکا له وینزویلا سره بحراني اړیکې لري. له دې هیواد سره د روسیې نږدې روابطو څومره د امریکا او روسیې پر اړیکو اغیز کړی دی؟
د وینزویلا له حکومت سره د متحده ایالاتو ستونزه لډیر په خوا راځي. ته متحده ایالاتو چې دا ډیر فاسد حکومت دی، بشري حقوقو پروانه لري او یو دلیل کې دی چې همدایوي چې وینزویلا له روسیې سره ډیر نزیاري کې لري. روسیا وینزویلا هر کال روسیې څخه تقریبا د میلیارډونو ډالرو اسلحه اخلي، ځکه چې وینزویلا تیل لري او له امریکا سره د تیلو راکړه ورکړه هم نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر حتی ډونالډ ټرمپ په ښکاره ویلي دي چې که ضرورت شونو د ولسمشر د مرادو په نامه ولسمشر د وینزویلا د لرې کولو لپاره کېدای شي پوځي اقدام هم وکړي. نو دا یقینا چې د متحده ایالاتو او د روسیې په روابطو سخت اغیز په دې خاطر هم کوي چې د اوکراین په مسله کې روسیا او امریکا له یو بل سره اختلاف لري، د سوریې په مسله کې لري. نو دا په وینزویلا په سر اختلافات کېدې چې واشنگټن او مسکو ترمنځ د بحران د اړیکو نور هم زیات کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد چې وای د روسي هغه دوی ستراتیژیکي بم غورځون کالوته کې چې وینزویلا ته تللی وي او د امریکا عکس العمل او انتقادونه راپورته کړي وو بیرته روسیې ته ستنې شوې دي. مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار بڼه د ازادي رادیو پر ویبسایټ هم واوري او راپورونه او خبرونه مو ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به د کابل ورځپاڼو ته ورسو چې بېلابېلې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي او یو شمېر ورځپاڼو په ځانګړي ډول پر دې اړه مقالې خپرې کړې دي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې راټول شوي دي او د سولې او ثبات پر لارو چارو باندې خبرې کوي. دغه ورځپاڼو ته حمید مومن کتنه کړې.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحث زیاته برخه نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د سولې په تړاو رامنځته شو پرمختګونو ته ځانګړې شوې ده. ویسه ورځپاڼه لیکلې ده چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به په دې غونډه کې د افغان سولې سیمه ییزې همکارۍ او د ترهګرۍ په خلاف د روانې مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړي. ورځپاڼه د ارګ ماڼۍ د یو بیان په حواله لیکلې ده چې ولسمشر اشرف غني به هم په غونډه کې ګډون وکړي او برخوالو ته به وینا وکړي. د ورځپاڼې په وینا د غونډې د چین په نوښت جوړیږي چې خپله پکې د سارونکې په توګه له افغانستان سره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو بهیر څاري. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې د ګډون سربیره له افغان چارواکو سره ناستې هم ولري چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په څرنګوالي او له تروریزم سره پر ګډې مبارزې خبرې وشي. دنیا ورځپاڼه بیا لیکلی ده چې نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو دوه اړخیز تفاهم لیک هم لاسلیک کیږي چې اساسي هدف یې د سولې په هڅو او د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي. ورځپاڼې وړاندې د دې غونډې په اړه د ځینو کتونکو نظرونه هم راخستې دي چې دا غونډه د وخت، ځای او اجنډا له مخې د افغانستان لپاره مهمه بولي. د ورځپاڼو د پاتې مطالبو د بحث مسله د سولې په تړاو رامنځته شوي روسي پرمختګونه دي. ملیارمن ورځپاڼې د سولې عالي مشورتي بورډ د غړو پر اعلان بحث کړی چې د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. ورځپاڼې لیکلی ده چې د سولې عالي مشورتي بورډ یو درش غړي لري چې اولسې پخواري جهادي څیرې او د حامد کرزي د حکومت غړي دي. ورځپاڼې وړاندې د امنیت شورا په حواله لیکلی ده چې د سولې عالي مشورتي بورډ څلور اساسي دندې لري چې پکې دولت ته د سولې په تړاو د رغند مشورو ورکول، د سولې د کاري کمیټو د وړاندیزونو ارزول، د سولې د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول او د هغې څارل شامل دي. خو ورځپاڼې د سولې د عالي مشورتي بورډ او په تېره بیا له جهادي څیرو غوښتلې چې د سولې د مبهمو برخو په اړه خپل دریځ خلکو ته اعلان کړي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلې ده چې د افغانستان د خلکو د خوښۍ پرته د سولې هیڅ یو تړون به د پردې تر شا لاسلیک نه شي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د هرات د یو شمېر قومي مشرانو سره په لیدنه کې وویل چې دوی د یوې ملي اجماع له مخې سولې ته ژمن دي او سوله یو ضرورت بولي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا هم واضح کړه چې دوی د سولې لپاره د تدبیر لاره غوره کړې ده چې د دیني عالمانو لخوا ټاکل شوې او د سولې په تړاو هره پریکړه به د ملي شورا او خلکو لخوا کیږي. ورځپاڼه لیکلی ده چې ښاغلي غني په خپلو خبرو کې ښځو ته هم ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به د دوی پر برخلیک لوبه ونه شي. او ویسه ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په سر کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله په غټو ټکو سره لیکلی ده چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې وشي. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي کرزي د خبرو دا برخه هم راغستله چې انتخابات مهم دي خو د ښو او سراسري انتخاباتو لپاره باید سوله وشي او د افغانستان وسنی شرایط دغه سینه دي. خو ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د ملي امنیت د پخوانی صلاحکار حنیف اتمر په حواله لیکلی ده چې مذاکره کوونکی ټیم غیر مشروع دی او د سولې د خبرو لپاره هیڅ راز مهارت نه لري.
دوستانو خبره د سولې د ورزو روزګان ولایت هلته زرګونه خلکو د سولې غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د هلمند ولسی پلسوي حرکت غړي چې نن درېیم روزګان ته تللي زرګونه خلکو یې ملاتړ وکړ او پر ښکلو خواوې د دوی سره یو ځای د سولې غږ وکړ. دغه زرګونه خلک د جمعې په ورځ د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وو او ویلې چې سولې ته یې هیلې پیدا شوې دي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور جوړ کړی.
شور زواج او پریات په اورزګان ولایت کې د جګړې زپلو دي.
کته
د دغه جګړه ځپلو چې د زیاترو تر سترګو وښکې تویدلې، ویلی چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړئ.
د دې حرکت ملاتړ موږ ټوله کوو، موږ پر خپلو ټولو مشرانو باندې که په دولت کې حتی د رئیس جمهور څخه بیا تر عسکره پورې تر هر چا تر څوک چې د دې باندې غږ کوو چې د دې حرکت ملاتړ وکړي او تر څو چې صلح راځي په دې ملک کې.
دغه ملت نه بیا د افغان ټولو افغانانو نه چې څوک دا د ما خبره اوري بیخي ظلم روان ده. ډیره د افسوس خبره ده. ملا مري، ځوان مري، ژورنالیست کوم ملک کې د تاسې چلیدلی دي چې خبریال دي چېرته مړ شوی؟
زما د کوره یوولس مړي وتلي دي. ته باور وکړئ چې په یو کلي کې مړی شوی زه نه شم ورتلی چې د ښځو بخاري واورم، زه چې هماغه زما ورور مور پلار مړه شوي دي.
د اورزګان دغه خلک که څه هم هره ورځ د اور په لمبو کې سوځل کېږي، خو وایي سولې ته یې تمې پیدا شوي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای پلان لري په دغه ولایت کې تر ډیره فاته سي.
ځان مو په همدې انتخاب کې چې لسرم په لار کې طالب واکمن ول او دغه په منځ کې راتیر سلو، نو کوم افقې ته سره ورسېدلو او د طالب لوري څخه هم هوکړه سره وسوه د دوی سیمه ته هم ځو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ورسته پاته او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی، کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر ته دی. د دغه روانې جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي او هر ورځ خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، او په دغه ولایت کې په هر مسجد کې هر ورځ د پاتا کمبلې اواري وي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه د زابل د خاک افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاک افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو، زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده، معرف په وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو ته نه تنخوا ورکړل شوې ده، ټول قرضداره دي، د مقام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري، ټول ډېر زوبل دي، دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي، معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لیږلي دي، طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لاړ چې هلته تنخوا راواخلي. وروره نه میاشتې خلکو کار کړی ده، وروره اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور، خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقامه سره او له معرف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کړئ. موږ ډېر په سخت حالات کې یو، وچکالي ده، هېڅ شی نه پیدا کېږي، و بوجي اوړه نه پیدا کېږي. جدي خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم، شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت څخه. د ازادي راډیو د پیامګي خپرونې ته خپل پیام پرېږدم. غوښتنه مې د کار او مور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده، کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي، نو زما د کار او مور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې که چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک ولېږئ. دا بېچارهګان ډېر ناتوانه دي، داسې نه چې دا خارجي برسونو ته خو بیا هغې هم ولېږئ، راځئ دا د مزدورۍ برسونو ته ولېږئ. دا بېچارهګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي، یا په کې د سراب زوی شامل شي، یا په کې د کوم رئیس زوی شامل شي، یا په کې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کړئ او دغه مزدورۍ ته ولېږئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر عام افغانانو نظر مواردی چې د خپل سیمو ستونزې د پیغامونو له لارې له ازادي راډیو سره شریک کړي او موږ هم د دې په معنی ترته خبره کړه. اوس په ساينس ډګر ته ورسو. په نړۍ کې ځینو څېړونکو یو ډول میږي پیژندلې چې ډیر چټک تګ لري. دغو څېړونکو په اړه نور حال عصمت سر وړاندې کوي.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میشه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 69 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلونای پوهنتون څیړونکي وایي دراکولا میژای په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومتر پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژی په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې له خپلې ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپلې ژامې ټینګې کړي، تر پرانیستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میژی ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا آسانۍ وژدي او ژر خپل میژتون ته وړي. دراکولا میژی نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي، ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژی په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کمرو په وسیله یې د دراکولا میژی سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې ثبت شوې ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
و امریتل چې ساينس په هانو د نړۍ تر ټولو چټک میژی پیژندلی دی. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدل سي. اوس د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدو. په نیمای کې د سالم محمد سالیسخ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچې کې اوسل بیا ورو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اگست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه 6 سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاسوي، پرون بیا د هدایده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسی.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. او د ژمنې سره سم د ونیس پروګرام د خبرې دوه وخت راورسید. د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی چې عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. دا د زهرو د کاروان لې یو بل خبرونه سره زه حمید مومن ستاسو په خدمت کې یم. د نشې توکو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي چې ایران نړۍ ته د افغانستان د نشې توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشې توکو پر خلاف پر روانه مبارزه کې همکاري هم نه کوي. کابل خاروالی وایي چې د هوا په سړېدو سره دوی ته هر اونۍ لږ تر لږه د لسو ناپېژندو معتادینو او مسافرونو جسدونه د ښخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالی د خبرې پخلی ځینې معتادین هم کوي او وایي چې د ژمي په موسم کې هر شپه یو یا دوه تنه معتادین د سړې هوا له کبله مري. په روانه خپرونه کې د دغو مطالبو سربېره ځینې نور مسایل هم لرو، خو په سر کې تاسو را بولم د تېرې اونۍ د مهمو پیښو کتنې برخې ته چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د تخار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې 15 کیلو او 240 ګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د موټر په ټایرونو کې ځای پر ځای شوي او تالوخانو ته قاچاق کیدل. پا په دوهمه پیخه کې یو تن 8 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې قاچاق کول چې پولیسو پر مکابل سوالی کې د تلاشی پر مهال ونیول. د دې دوه پیخو په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. له نشهیي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشهیي موادو پر خلاف نږدې سل عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات چې پولیسو په مستقل ډول او له افغان هوایي ځواکونو سره په ګډه ترسره کړي په نتیجه کې په لسګونو کیلوګرامه نشهیي مواد ونیول شول.
د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرې یوه اونۍ کې څلور نوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1908 کیلوګرامه نشهیي مواد ونیول او په دې توری 103 کسان هم ونیول او د غرازی د نشهیي موادو دوی زیرمې هم ویجاړې کړې دي. د عملیات د مرکز په شمول په لس ولایتونو کې ترسره شول.
د یادونه ورده چې په تیرو درې اونیو کې د نشهیي موادو د زیرمو پر وړاندې پولیسو په کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ عملیات ترسره کړي دي. په تیرو یوه اونۍ کې د نشهیي موادو د قاچاقو په تور څه د پاسه څلوېښت کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشهیي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشهیي موادو د درې دیرشو قضیو په تړاو په دیارلسو ولایتونو کې 22 کسان نیول شوي دي چې درې ښځې دي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې په لسګونو کیلوګرامه نشهیي مواد له منځه ولاړل. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معینیت خپره کړي راغلي چې له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د نشهیي موادو دوی زیرمې له څه د پاسه 1500 کیلوګرامه 400 سره له منځه وړي دي. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني پولیسو په بهسودو ولسوالۍ کې په یوه موټر کې د تلاشۍ پر مهال 33 کیلوګرامه 400 ونیول. په درېمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني پولیسو 25 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلو شیشه په تورخم کې د تلاشۍ پر مهال ونیول چې له کابل څخه د میوو په کارتنونو کې انتقال شوي ول.
له موسکا هوتک څخه مننه کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې او په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اورئ. په روانه خبرونه کې تاسو دغه مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د نشئی توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي چې ایران د افغانستان د نشئی توکو د قاچاق اصلي لار ده او دغه هیواد له افغانستان سره د نشئی توکو پر خلاف پر روانه مبارزه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. د دغه وزارت وایي حنیف دانشیار وایي
راهای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
د سیمې هیوادونه د افغانستان نشئی موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لار ده چې په سلو کې څه د پاسه 1.5 سلنه نشئی مواد د ایران له لارې نړۍ ته انتقالیږي.
د دې موضوع تفصیل د خبرونه په سر کې اوریدل شي. په کابل کې د هوا په سړېدو سره د کابل خاروالۍ په وینا دوی ته لک تر لګه د لسو ناپېژند متعدینو او مسافرینو مړې د خخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خاروالۍ د فرهنګي خدماتو د څانګې او کارکونکو وایي
قسمه که شما و ندیدین قبرستانه که ما قبر میکنین
څنګه چې تاسو ګوري هر ورځ می دا حال وي قبرونه کیندم څومره چې می وسره شي خبر جوړو.
په روان خبرونه کې د دې موضوع په اړه یو تفصیلي مطلب اوریدل شي. د خبرونه په اوږدو کې د خاطرو یو نوې برخه هم لرو او د پای شیبه بیا هم د اونې ډرامې ته ځانګړي شوې ده.
ستاله لاس خدا لاس کاله کیږي چې په اور کې سوزم
نه نه یا جبوري دا موضوع راځي چې زما سره جواب کوي. ها
کله د خبرونه تر پای مو ملتي او کړی بیا هم ستړي مشي. د افغانستان له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ایران د سیمې هیوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشهیي موادو د قاچاقو اصلي لار ده. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت وایي حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل ګاونډي هیوادونه په تیره بیا ایران له نشهیي موادو سره په مبارزه او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې لازمه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تازه خبرداري ورکړې که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هیواد نړۍ ته د نشهیي موادو د قاچاقو مخه نشي نیولی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د شپږو آسیایي هیوادونو د پارلمانونو د رئیسانو په هغه کانفرانس کې چې له تروریزم او نشهیي موادو سره د مبارزې په هدف جوړ شوی و وویل که پر ایران باندې نړیوال بندیزونه سخت شي نو تهران نشي کولای چې نړۍ ته د نشهیي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزي وزارت وایي ایران له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د کاچاک و اصلي لار ده، او د افغانستان په سلو کې دیرش نشي مواد د ایران له لارې نړۍ ته کاچاک کیږي. له نشي موادو سره د مبارزي وزارت ویان حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل د ایران په شمول گاونډي هیوادونه د نشي موادو پر وړاندې جدي مبارزه نه کوي، او په دې برخه کې سیمه هوکړه لیکونه هم نه دی عملي کړي.
راهای امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان
سیمه هیوادونه د افغانستان نشي موادو ته د ترانزیت لپاره د امن لار ده، چې په سلو کې څه د پاسه دیرش سلنه نشي مواد د ایران له لارې نړۍ ته انتقالیږي. له بده مرغه چې د سیمه هیوادونو په ځانګړي ډول ایران له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي، او د دوه اړخیز او درې اړخیزو تفاهم لیکونو لمخې له نشي موادو سره د دوی له مبارزې څخه راضي نه یو.
افغان دولت وایي ډیری کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه چې د نشي موادو په جوړولو کې کاریږي د ایران له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي ول چې ځینې سیمه ییز هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاکو اصلي لارې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه دا هیوادونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ونډه نه اخلي، او ملامتي د افغانستان پر غاړه ور اچوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي ایران غواړي چې نشي مواد د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي، او نړیواله ټولنه د نشي موادو د کاچاکو له خطر څخه وډاروي.
د افغانستان مواد مخدر اکثریت د ایران د لارې څخه اروپا او امریکا ته ځي. ایرانیان د دې لپاره د تحریماتو څخه ځان خلاص کړي او د دې بینالمللي فشارونو ځان خلاص کړي. دوی د یو حربې په شکل باندې کوشش کوي چې جهانیان په دې وګواښي چې که تاسو تحریمونه لګوي موږ کولای شو چې یعنی مواد مخدر درسوس کړو. اومه مواد چې مواد مخدر یا هیروین دغه نه جوړیږي، د هغو کیمیاوي مواد هم د ایران د خوا څخه افغانستان ته قاچاقیږي، او دلته قاچاقبران د هغوی څخه د هیروین په جوړولو کې استفاده کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معاینیت د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو په لویه کچه کیمیاوي مواد نیولي چې د نشي موادو د جوړولو په خاطر له ایران څخه افغانستان ته راوړل کېدل. ښاغلی پښتون وړاندیز کوي چې ایران له نشي موادو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سرحدونو امنیت ټینګ او د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په راپور کې موارد دل چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې ایران د سیمه هوادونو او نړۍ ته د افغانستان د نشي موادو د قاچاق اصلي لار ده. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د سرګندونې داسې محل شوې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تازه خبرداري ورکړی که پر ایران نړیوال بندیزونه ډیر شي نو هیواد به نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونشي نیولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
رازو د روان خبرونه بل موضوع ده. د کابل خروالی وای چې د حواله سړیدو سره سم دوی ته هر اونۍ لک تر لګه د لسو ناپیژندو معتادینو او مسافرونو جسدونه د ښخولو لپاره سپارل کیږي. د کابل خروالی د فرهنګي خدمتونو د ریاست کارکونکو احسان الله آزادی راډیو ته وویل چې عدلي طب تر معایناتو او تکفین وروسته دوی ته د معتادینو جسدونه سپاري، او وروسته د کابل خروالی کارکونکي د قول حشمت خان په هدیره کې ښخوي. هغه بے سرپنا معتادین چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي وایي چې د ژمي په موسم کې هر شپه له یو څخه تر دوو پورې معتادین د یخنۍ له امله مړه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حواله سړیدو سره سم معتادین خوندي ځایونو ته ځي چې له یخنۍ، واورو او باران څخه ځانونه وساتي. د کابل ښار باغ یلی مردان هغه سیمه ده چې هلته د معتادینو ګڼه ګوڼه ډیره ده. سکال ژمی د نورو ستونزو تر څنګ سړی هوا هم د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. په دې ځای کې یو معتاد شیرجان نومیږي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي او په غمجن آواز وایي کورنۍ یې د احتیاط له امله له کوره شړلی او اوس په دې یخنۍ کې د باغ یلی مردان په سیمه کې اوسیږي.
په دې څلورو دیوالونو کې پلاستیکونه، بوجي او نور شیان سوځو، ځانونه تودوو چې یخنۍ مو ونه وهي.
په باغ علی مردان سیمه کې په سلګونو معتادین د شخصي استوګنځایونو په منځ کې ژوند کوي. له دې معتادینو څخه یوه یې راته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د مړ شویو معتادینو څو جسدونه لیدلي دي.
دا دوی درې ورځې مخکې دلته درې مړي پراته ول. د پولیسو موټر راغی او له دې ځایه وړل.
تیر ورځ هم یو موتاد په دانه چمن کې مړ شوی وو.
پولیس دا ناپیژاندو موتادینو او مسافرو جسدونه عدلي طب ته سپاري او هلته ترتیبي معایناتو او تکفین وروسته د ښخولو لپاره د کابل ښاروالۍ د فرهنګي خدمتونو ریاست ته وړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د فرهنګي خدمتونو ریاست وایي د هوا له سړېدو سره سم د یوې اونۍ په ترڅ کې د موتادینو لږ تر لږه 15 جسدونه هغوی ته سپارل کیږي. د ښاروالۍ کارکوونکي د ناپیژاندو موتادینو جسدونه د مسافرو په هغه هدیره کې ښخوي چې د شهدای صالحینو د غره په لمن کې جوړه شوې ده. د کابل ښاروالۍ د فرهنګي خدمتونو د ریاست کارکوونکی احسان الله وایي یو لس کاله کېږي چې په دې هدیره کې د ناپیژاندو مسافرو مړو لپاره قبرونه کیندي.
قسمه که شما و ندیدین قبرستانه که ما قبر میکنین
څنګه چې تاسو ګوري هر ورځ می دا حال وي. قبرونه کیندم څومره چې می وسره شي خ قبر جوړوم. د عدلی طب امبولانس دلته جسدونه راوړي. ځینې جسدونه چې د جنازې لمونځ ورکړل سوی وي راته وایي چې جنازه یې سوې ده. هغه دی چې زه یې ښخوم او د چا د جنازې لمونځ چې نه وي سوی خپله مخکې کیږم، لمونځ ورکوم او بیا یې ښخوم.
نماز جنازه شهدا کړه د خانه قبر تا میکنیم دفن میکنیم.
د کابل ښاروالۍ د فرهنګي خدمتونو ریاست وایي د مسافرو او ناپیژاند خلکو په دې هدیره کې هغه ناشنا جسدونه هم ښخیږي چې په جګړه کې وژل شوي او خپلوانی معلوم نه وي. موږ د هر قبر پر ځانګړې تیږه یا شناخته باندې شمیره لیکو. دا کار د دې لپاره کوو چې د مړو خپلوان زموږ سره تر اړیکو نیولو وروسته خپل مړي په اسانۍ سره پیدا کړی شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه وځي سفرونو کښت هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له آزادې راډیو نه
د نشې موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له نشو راو ګرځوي. دا چې د نشې موادو په برخه کې عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري، کوم ډولونه لري او کوم ډول پوهاوی ډېر مؤثر دی، زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ له مسؤل ډاکټر عبدالقدس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې احتیاط په اړه عامه پوهاوی څه ته وایي. دې په ځواب کې وایي
عامه پوهاوی د مخدره موادو د اضرارو په هکله پوهنه ده خلکو ته، مثلا مسل د صحت له لحاظه د کښت قاچاق او نورو ارقیما.
دغه عامه پوهاوی کومې عمده برخې لري؟
په مختلفو شکلونو موږ تقسیمات کولای شو. عامه پوهاوی موږ کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په هکله خبرې وکړو، دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکل خبرې وکړو، دا هم موږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه موږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو.
دغه د عامه پوهاوی د وړاندې کولو وسیله څنګه ده؟ یعنی په څو طریقو باندې موږ خلکو ته عامه پوهاوی وړاندې کولای شو؟
د عامه پوهاوی وړاندې کول مختلفې طریقې دي. سمی او بصري، مخامخ ودرېدل خلکو ته خبرې کول، د پوسترونو له طریقه خلکو ته خبرې کول، د رادیو له طریقه، د پیامونو نشرول د رادیو له طریقه یا د تلویزیون له طریقه، مختلفې طریقې دي.
لکه څنګه چې وینو خلکو ته لږ عامه پوهاوی ورکړل شوی دی، یعنی که ګور ورځ پر ورځ معتادین زیاتېږي، ستاسو په نظر به د دې علت څه وي؟
ساتامی پر مربوط مراکز پرسنل همیشه په دوه دیش ولایتونو کې مصروف دي. دوی هغه خپل تر وسې مطابق کوشش کړی چې عامه پوهاوی خلکو ته وکړي او د مخدره موادو اضرار خلکو ته تشریح کړي. خو دا چې معتادین ورځ پر ورځ زیاتېږي، دلته د عامه پوهاوی کموالی دا هم یو رول کیدای شي، خو ډېرې نورې خبرې دي لکه د مخدره موادو اسانه پیدا کېدل، د مخدره موادو د کښت زیاتېدل، اوزګارتیا، جنګ، ډېرې نورې خبرې دي چې د معتادینو تعداد زیاتولو کې رول لري.
د نشې موادو په اړه عامه پوهاوی د کومو دولتي ادارو مسؤلیت دی؟
د ساتامي وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالي تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، دا ټول په دې برخه کې رول لري. چې زموږ همکاران دا مسؤلیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عام په هوی په برخه کې کور په کور جماعتونو په سطح کې د مکاتبو په سطح کې د مدني فعالینو په سطح کې لار شي او عام په هوی وکي تر څو د مخدره موادو د اضرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عام په هوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې تقریبا ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه یا د نشه توکو د وزارت د مبارزې پرسونل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنی دغه مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اکنه پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي، ځکه دوی هم د اجتماع غړي دي. مونږ او تاسو ګورو څونه ډېرې شبکې دي، تلویزیونی رادیویي شبکې، متاسفانه په دوی کې د مخدره توکو د مبارزې یا د اضرار په هکله ډېر لږ نشرات یا بیخي نشرات نشته. نو که چېرته د اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه مختلفو تلویزیونو او رادیو شبکو کې مؤثره پیامونه د مخدره موادو د اضرار په هکله نشر کړي نو اجتماع ته به ډېر زیات مفید واقع شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو د راکمولو ریاست د همغږۍ مسؤل ډاکټر عبدالقدس سادتو چې زموږ د همکار پوښتنې ځواب ووله.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د اورزګان ولایت محمد ظاهر وای چې تر نشه مخکې د دولت مامور او د عزت ژوند درلود، خو کله چې هیروین پیل کړ نو دولت لکاره ګوخه کړ او اوس خلک ورته پس پکسترګه ګوري او خپل کورنۍ بد ځنی وړي. دا چې د ول نشه پیل کړ او اوس لوی هیله څه ده، په دې اړه زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
په نشه د روس ولما د اسمش په کلی کې نور عملیان و بل د هغه سره بس یو دغه مور سره ولی بل ول راس ور سره شروع مکرل بل ور سره ول به ما را بر دغه وظیفه مر صفات وسول بل چې روین منه و خل په هغه وخت کې مر ژوند ش سم ش ابدار ژوند مو وس چې مو روین شروع کړل وس مې ژوند نه لژوند دی. خلک هم بچنی وړي، ار سړی بچنی وړي، وره خلک په ډیره سپکه سترګو ته ګوري. نو کو زه سم وای وس په ما تر سړی احترام راکول، عزت پر راکول، دغه به راکول. نو زه اوس په دې دغه ختم کور کې مې ژوند دار کم دی وره. دا مې سړی څوک شوړي، ار سړی بچنی وړي، مور پلار ور موږ دا غوښتنه چې خرڅیه د خاینان مخلوق وکړ چې وره موږ پرېږدو جوړ سو خپل خدمت وکړو خپل مور پلار ته خپل دغه ته وطن ګرد خاص عملیانو ډاکټر چې راوځي ورور هغه عملی برنو کار شي نه برنه ش شروع کی.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کی
د خبرونه روسي شیبه دی او لجمن سره سم د اونې ډرام خبرې دوته چمتو ده. حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې خپل اولادونه سره د میړه کور پرېږدي او پلار کې راځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه ځنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولې له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیاي او وروسته به سپې خشي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ستاله لاسه به هم چا خیر لیدلی.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی.
خیر اوسې لورې، ته هم ستړې مشې. خیر لکومه شو، سم دې فساد ګوډه، خپل کور خو دې وران کړه، که زور دې ورسېږي نو کلی به هم وران
کړې.
دا کور نه دی سور تنور دی، تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب، دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، ته هېڅ حق نه لرې چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهې، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم.
ولې دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې نشم مړولی ته به څه تورونکې؟
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیا یم، زما سره به آرامه اوسې. د لمسیانو پالنه او روزنه کوم، ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي.
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم، له پلار سره مې ځمه. بس دی، ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو. راځئ بچیانو چې ځو. بس دی، ستا سره نور ژوند نه کېږي، زه په یو شرط بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې. درځئ بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي. که د علاج پیسې نه لرې، راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
ستا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته دې خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
راځئ بچیانو چې ځو.
راځه.
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دانه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ڈاکٹر صاحب، زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډرز کوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب، پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو. پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب، پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب، هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشې کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کټ مټ زما د زوی په شانتو، ډېر مې وژړل. ما وی کومه نشه نه کولی، اوس به ولې له خپلو اولادونو او میرمنې نشه لا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي. خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خو سور به دې در سره مرسته وکړي؟
او مرسته را سره کوي، ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې، زه مرسته در سره کوم او اولادونه او میرمنې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده، خو سور دې خبر کړه، ځکه پایواز ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، انټرنېټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.
له همدې سره د روانې اونۍ خبرونې وخت پای ته ورسید. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.